د سحر لس بجې شوې د آزادۍ رادیو د خبرونه چې تر یوولسو بجو دوام کوي. بیا حمزه حسیبه شهید درته وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې به د افغانستان د روانو چارو په اړه د بیلابیلو راپورونو ترڅنګ په انتخاباتو کې د جمهوري ریاست له یو کاندید سره مرکم خبره کړو. خو اوس تر هر څه د مخه د دې سات خبرونه اورو. لومړی له کابل د افغانستان کورنۍ خبرونه او بیا به درته د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې شي.
د امریکا د متحده ایالاتو پوځي چارواکو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو جیټ الوتکې د پریوتلو خبر ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې هلمند ولایت ته به تازه دمي سرتیري واستوي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د ایران پخوانی جمهور رئیس علي اکبر هاشمي رفسنجاني د جمهوري ریاست انتخابات څخه پر راپورته شویو شخړو کې د زرګونه نیول شویو ایرانیانو د خوشي کولو غږ کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو پوځي چارواکو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وی جیټ الوتکې د پریوتلو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان ګریک جولین ویلي چې د دوی یو 15 جنگي جیټ الوتکه نن سهار د افغانستان په ختیځ کې پریوتې چې پکې سپاره دوه کسه هم وژل شوي دي. ښاغلي جولین ویلي داسې فکر نه کیږي چې دغه الوتکه د چا لخوا رانسکوره شوي وي. ویل شوي چې د امریکایي ځواکونو دغه جنگي جیټ الوتکه به د عملیاتو پر مهال پریوتې وي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې هلمند ولایت ته به تازه د میسر تیری واستوي. د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې پروانه اونیک په د ملي اردو یو شمیر تازه د میقتی د هلمند ولایت په نارامه سیمو کې ځای پر ځای شي. د دفاع وزارت چارواک پوینا د محل د ملي اردو په زرګونه سرتیری د امریکایي او برېټانیي ځواکونو ترڅنګ په هلمند ولایت کې له مخالفینو سره په جګړه کې دي. د بادغیس ولایت امنیت چارواکو د طالبانو دا ادارات کړي چې ګوندی په بلامرغاب کې پرون څلور پولیس وژلې دي. تر دې د مخه قاری یوسف احمدی چې ځان د طالبانو ویان کړي د دې ترڅنګ دا هم ویلی و چې په وژل شویو کې د پولیسو یو قماندان هم شامل دی. خو په بادغیس کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د پولیسو پر موټر د طالبانو د برید خبره تایید کړي. خو ویلي دي چې په دغه برید کې پولیسو ته د سر تاوان نه دی وخته. د بدخشان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د مخدر موادو پر ضد مبارزې وزارت په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت راکمولو په هدف 1,200,000 ډالر مرسته بیله کړې ده. بدخشان والی باز محمد احمدی ازادۍ رادیو ته ویلي چې د مخدر موادو پر ضد مبارزې وزارت مرستیال پرون په یوه غونډه کې د دغې نوې مرستې اعلان وکړ. ویل شوي چې دغه مرسته به د بدخشان ولایت په هغو سیمو کې چې هلته کوکنار سفر شوي دي د یو شمېر ټولګټو پروژو په جوړولو ولګول شي. او وروستی یو نوی خبر دا چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیبه مخکی کابل تر اورسید. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر د دې خبر په تایید سره ویلي چې ټاکل شوی خاغلی رحمان ملک نن په کابل کې وی خبری غونډه کې هم ګډون وکړي. او د منجان خصوصي صرافي د شرکت د راپور لمخې نن افغاني د بهرنیو اثارو په وړاندې په دې توګه بدې کی یو امریکایي ډالر 940 افغاني او 50 پولای وېرو او افغاني یو سلنګ پاون یو اتی افغاني یو سودی ریال جلس افغاني او 25 پولا زر ایراني تومانه 940 افغاني او زر پاکستانی کلداریش 510 افغاني. دا ولتر دې د مد افغانستان کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له جاناقا الکوزي څخه واوري.
د ایران پخوانی با نفوذ جمهور رئیس علی اکبر هاشمی رفسنجانی د جمهور ریاست له انتخاباتو څخه راپورته شو شخړو کې د زورونو نیول شو ایرانیانو د خوشی کولو غږ وکړ. رفسنجانی چې د تهران په پوهنتون کې د جمعې د لمانځه امامت کاوه په خطبه کې ویل زیات شمېر خلک د ایران د جمهور ریاست د انتخاباتو د نتیجو په اړه چې په رسمي ډول اعلان شوي شک لري. د جمعې په لمانځه کې په زورونو کسانو ګډون کړی و او د مخالف مشر میر حسین موسوي په طرفداري شعارونه ورکول. د انتخاباتو له شخړو د مظاهرو له ټکولو وروسته دا لومړی ځل و چې خلکو د جمعې په لمانځه کې خپله نارضایتي ښکاره کړه. په لمانځه کې میر حسین موسوي او بل کاندید مهدي کروبي هم ګډون کړی و او له څو اونیو وروسته دا لومړی ځل و چې دوی په عام محضر کې راښکاره شول. پرون دغه راز په تهران کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې وشوې او پولیسو اوښکې بهوونکی غاز استعمال کړ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له هند څخه وغوښتل چې د تروریزم ضد جګړې کې د پاکستان ملاتړ وکړي او له واشنګټن سره د ملګری شي. کلینټن هند ته د یوه 15 ورځني سفر په مقصد تېره شپه بمبۍ ته ورسېده. د نوموړي د سفر هدف د هند او جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې ترمنځ شکونه لري کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په بمبئی کې د سوداګریزو مؤسسو له مشرانو، د معارف له کارپوهانو او د ښځو له استازو سره وکتل او په دې ښار کې د 2008 کال تر وروستي حملو د 168 وژل شوو کسانو روغتۍ دعا وکړه. ټاکل شوی چې د هیلری کلینټن به د یکشنبې په ورځ نوې ډیلي ته لاړه شي او د هند له صدر اعظم منموهن سنګ او د بهرنیو چارو له وزیر اس ام کرشنا سره به وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به له هند څخه تایلند ته لاړه شي او هلته به د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د نړۍ زیات شمېر هیوادونو د انډونیزیا په مرکز جاګارتا کې په دوو سترو هوټلونو باندې ځان وژونکي حملې غندلې دي. د جاګارتا پولیس وایي دوه ځان وژونکو د میلمنو په نامه په ریتز کارلتون او مریوت هوټلونو کې نومونه ثبت کړي ول او وروسته یې ځانونه والوزول. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما دا یو وحشیانه عمل بللی او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي پوره باور لري چې د انډونیزیا حکومت به په دې بېخه کې دخیل کسان عدالت ته ودروي. تر اوسه هیڅ ډلې د دې چاودنو مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستی، خو داسې بریښي چې ممکن د جماعت اسلامي ډلې پکې لاس وي. په تیرو وختونو کې هم دې ډلې دا ډول حملې کړې وي. د جاګارتا په پرونیو حملو کې لږ تر لږه 8000 وټل شوي او زیات شمېر نور ټپیان دي. د امریکا پوځ وایي د عراق په دوهم ستر ښار بصرې کې د دوی په یو مرکز باندې د مخالفینو په حملې کې د دوی درې عسکر وژل شوي. د پنجشنبې په ورځ په بغداد کې د امام موسی کاظم زیارت کې په شیعهګانو باندې د بمي چاودنو له وجې درې تنه مړه او له 40 زیات ټپیان شوي ول. که څه هم چې په تیرو دوو کلونو کې په عراق کې امنیتي وضع ښه شوې، خو لا هم سخت دریځي په منظم ډول وژونکي حملې کوي. د ارمنستان او ازربایجان جمهور رئیسان د لنجمن سیمې ناګورنو قرباخ په اړه په مسکو کې خبرې کوي. دا خبرې چې د ارمنستان د جمهور رئیس سریش سرکیسان او د ازربایجان د جمهور رئیس الهام علیف ترمنځ کېږي، د روسیې د جمهور رئیس دیمتری مدودف په نوښت ترسره کېږي. ناګورنو قرباخ په ازربایجان کې یوه محصوره سیمه ده او اکثریت خلک یې ارمنیان دي. دا سیمه د 1990 لسیزې په لومړیو کې د یوې جګړې په مهال له ازربایجان څخه جلا شوه. په روانې اونۍ کې الهام علیف وویل چمتو ده د سیمې ته زیاته خود مختاري ورکړي، خو د سیمې خپلواکي رد کړه. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو د ازادۍ رادیو نه اوریدل. په روانه خبرونه کې دغه مطالب او راپورونه درته خبرېږي. د ننګرهار د شینوارو خلکو تیره ورځ د طالبانو په وړاندې پاڅون کړی او 8 پاکستانیانې په دې پاڅون کې نیولې دي. د ننګرهار د والی ویان د دې پاڅون په اړه وایي د امریکا د پوځ د لوی دستیزانو د کمیټې مشر امیر البحر مایک مولان تیره ورځ په کندهار کې د امریکایي ځواکونو له اډې څخه د کتنې پر مهال ومنله چې د دوی په عملیاتو کې ملکیانو ته مرکوب لا اوري او اوس دوی دې مسئلې ته تر بل هر وخت زیات متوجه دي. روسیا په افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو کلک ملاتړ کوي. د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې به د جمهوري ریاست لپاره د کاندید محمد یاسین صافی سره مرکه خبره کړو. دی وایي
کله چې زه ګورم زما خاتمه شي یا اساسي خطوط د بل هر چا نه کوي.
دا به په یوې مرکې کې واوري. په کوټه کې د وسوالو کسانو د وسوالو فعالیتونو د شنډولو لپاره له تیرو دوو اونیو څخه ملیشا په ښار کې ځای پر ځای شوي دي. د ژوند په لمبو کې د راپورونو د لړۍ یو برخه هم په دې خپرونه کې خبریږي. را سره اوسئ. دا هم د خبرونه لمړی مطلب. تیر ورځ وسلواله د ننګرهار د شینوارو په سپین غره ولسوالۍ کې د یو قومي مشر پر کور حمله وکړه. د سیمې خلکو د وسلواله په وړاندې پاتون کړي چې په جګړه کې درې طالبان مړه او یو لس یې ژوندي نیولي چې په نیول شوو کسانو کې پاکستانیان هم شامل دي. له سیمې پلې راپور لرو.
وسلواله طالبانو د شینوارو د سپین غره ولسوالۍ په مامن کې د ځایي قومي مشر حاجي ملک نیاز په کور برید کړی چې له امله یې سیمه ییزو شینوارو په ډله ییزه توګه له طالبانو سره نښته کړې. په دې ترڅ کې درې تنه طالبان او دوه تنه د ملک نیاز د کورنۍ غړي وژل شوي او یولس تنه وسلوال چې 8 تنه یې پاکستانیان دي ژوندي نیول شوي. د ننګرهار د والي ویان د احمد زی عبدالزی ازادۍ راډیو ته وویل
مقابل کې ځای خلکو یو پاتون وکړ او نخته رامنځته شول د نخته په ترڅ کې د دې ډلې د مشر قیوم په مشرۍ په ګډون باندې درې تنه وسوال طالبان په ډله کې وژل شوي دي، درېونه زیات پکې زخمیان شوي دي او یولس تنه ملکی خلکو لاس ته ژوندي ورغلي. د ملکی خلکو له ډلې نه دوه تنه وژل شهادت رسېدلي دي او دوه تنه اکسیجن لري چې مخالف وسوال له ځان سره وړي دي. په وخت باندې په خپل امنیتي کسان هم سیمې ته ورغلي دي او د هغوی سره د حکومت په خاطر باندې ملکی خلکو سره د حکومت په خاطر باندې خپلې هڅې پیل کړي دي. ملکی خلکو د اسیرانو له ډلې نه اته تنه امنیتي کسانو ته سپارلي دي او درې تنه یې د خپلو اسیرانو په بدل کې له ځانه سره ساتلي دي او اته تنه نور دا د پاکستان اوسي نور تکات رواني معلومات راته خط ورسره پیدا کړي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د حاجي ملک نیاز نظر واخلو خو بریالي نه شو. چارواکي وایي د ملک نیاز د کورنۍ دوه غړي وسلوالو طالبانو له ځان سره ژوندي بیولي. یو ځل بیا د ننګرهار د ولي ویاند عبدالزه
دوه تنه د ملکي خلکو نه اسیران دي چې هغه مخالفو کسانو ځان سره وړي. ولي ولایت مقام د ملکي خلکو دغه هڅه او دغه اقدام ډېر شته چې په خپل مخ یې دینه شي امنیتي کسان ور ورسېږي چې مخالفو وسلوالو په ځپلو کې دا ثابته کړله چې دوی په خپله سوله خوښي خلک دي او د خپلې سیمې د امنیت ساتلو په خاطر باندې هر ډول قربانۍ ته تیار دي او دا یو ځل بیا ثابته کړه چې د ننګرهار خلک سوله خوښوي.
حاجي ملک نیاز شینوار د حکومت له طرفدارو مشرانو نه ګڼل کېږي او په لوی غونډو او جلسو مرکو کې د اصول ایز مشر په توګه څرګندېږي. بل لوري ته د وسلوالو طالبانو منابعو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
و امریدل چې د ننګرهار د شینوارو په سپین غره ولسوالۍ کې خلکو د وسلوالو طالبانو په وړاندې پاڅون کړي او د دوی یو لسنۍ نیولي چې اته تنه یې پاکستانیان دي. د نورستان په برګ مټر کې هم خلک د دولت په پلوي د وسلوالو پر ضد پاڅېدل او په جګړه کې له دغو کسانو سره مرستې ونه شوه او د دې سیمې بې ځایه شویو سره هم لکه څرنګه چې لازمه وه مرسته نه ده شوې.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په افغانستان کې ډېری تلفي ځواکونو په عملیاتو او په خاص ډول هوایي بمباریو کې زیات شمېر افغانان وژل شوي او دې مسئلې ته په تېرو کلونو کې زیات پام نه و اړول شوی. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د نویو قمندانانو له ټاکل کېدو سره سم د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي تر لاس لاندې ونیول شوه او تر ډېره حده په جګړو کې د ملکي خلکو د تلفاتو مخه نیول کېږي. د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر امیرالبهر مایک مولن د جمعې په ورځ په کندهار کې د امریکا د ځواکونو له اډې څخه د کتنې پر مهال ومنله چې د دوی په عملیاتو کې زیات شمېر ملکي افغانان وژل شوي او دوی اوس د مسالې ته تر بل هر وخت زیات متوجه دي. د میولن د سفر او خبرو په اړه به د رویټرز اژانس راپور له جانغه الکوزینه وارو.
د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې مشر امیرالبهر مایک میولن پرون په کندهار کې وویل متحده ایالاتو په افغانستان کې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په کار کې ډیر ځنډ وکړ او زیات وخت پرې تیر شو، خو دا مهال حتی یو کوچنی افسر هم پوهیږي چې د عادي افغانانو حفاظت ورته لومړیتوب لري. مایک میولن په کندهار کې د امریکا د ستر پوځي مرکز د کتنې په مهال چې د افغانستان په جنوب کې په زرګونو عسکر په عملیاتو کې ښکیل دي د طالبانو په ضد جګړې کې بری ته زیات هیله من و. د امریکا د پوځ د لویو درستیزانو د کمیټې مشر وویل ډیر خوښ ده چې په هلمند کې د امریکایي او انګلیسي عسکرو په عملیاتو کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. امیرالبهر میولن خبریالانو ته وویل د ملکي خلکو له تلفاتو څخه د عبرت درس ژر نه واخیستل شوی. موږ زیات شمېر ملکي خلک ووژل او یو کس هم ډیر زیات دی. رویټرز اژانس لیکي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال سټینلی مکرستل په روانې میاشت کې هدایت صادر کړ چې په عملیاتو کې باید د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي او د استوګنو په سیمو یې هوایي بمباری محدودې کړي. امیرالبهر میولن دا هم وویل چې پوځیانو د هلمند په عملیاتو کې د جنرال مکرستل هدایت او اوامر عملي کړي دي. د امریکا د پوځ د لویو درستیزانو د کمیټې مشر د جمعې په سهار د کندهار او هلمند ترمنځ پرتو دښتو د پاسه په الوتکه کې وګرځېده او د سختې ګرمۍ په شرایطو کې د امریکایي او انګلیسي عسکرو د عملیاتو له حاله ځان خبر کړ. مایک میولن چې په عین حال کې په پوځي چارو کې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما جک پوړی پوځي مشاور هم دی له عسکرو او پوځیانو سره په یوې غونډې او کتنه کې د عادي افغانانو د ملاتړ په ترلاسه کولو زیات ټینګار وکړ. ده وویل د افغانانو له خیال ساتنې پرته موږ په دې هیواد کې بریتنه شو رسېدای. یو ځوان امریکایي عسكر چې د هلمند په عملیاتو کې برخه اخیستې امیر البحر میولن ته وویل کله چې موږ له خلکو سره مخ کیږو موږ نه خوښیږو ماشومان او ښځې چې موږ ویني په کورونو کې پټیږي د وویل ورو ورو هغوی له موږ سره بلدیږي د امریکا د پوز د لوی درسیزانو د کمیټې مشر امیر البحر مایک میولن دا ومنله چې افغانان امریکایانو ته په غوسه ول او داسې انګیرله چې دوی په تیر وخت کې په میدان پریښي وو او اوس هم ډاډمن نه دي چې امریکایي ځواکونه به ورته دوامداره امنیت برابر کړي د وویل افغانان باید په موږ باندې باور وکړي
د افغانستان د وروستیو ناکراریو په اړه مو د امریکا د لوی د ډیسیزانو د پوځي کمیټې د مشر مایک مولن د سرګندونو په اړه راپور ورید له زیاتې مودې راهیسې انګلیسي عسکر په هلمند ولایت کې دیره دي خو د دې ولایت د امنیت په ټینګښت کې زیاتې هلې ځلې نه دي کړې په انګلستان کې په یوې وروستۍ نظر پوښتنې کې په افغانستان کې د انګلیسي عسکرو د حضور او جګړو په اړه د خلکو ملاتړ زیات شوی خو په پارلمان کې مخالفې ډلې په حکومت تور لګوي چې په افغانستان کې عسکرو ته کافي تجهیزات او وسایل نه دی ورکړي د اسکرو د شمیر د کمښت له وجې تلفات زیات دي او د طالب وسوالو پر ضد جګړه کې اغیز زیات نه دی د انګلستان د پوز لوی ډیسټیس د جمعې په ورځ په افغانستان کې د خپلو اسکرو د شمیر او نورو مسلو په اړه خبرې وکړې چې د روی ترس په راپور کې وایي بیا هم له جانخه الکوزینه وورو
جنرال ریچارډ دانات وای بریتانیا باید په افغانستان کې د خپلو عسکرو د اوسنۍ شمیر وساتي او تر هغه چې د افغانستان ملي پوز د مسولیتونو اخیستو جوګه کیږي موږ ممکن پراتونکو اتل سمیاشتو کې د هیواته نور عسکر هم واستو د انګلستان د پوز لوی درسیز دغه راز په افغانستان کې انګلیسي عسکرو ته د نورو تجهیزاتو په خاص ډول د هلیکوپټرو ورکولو غږ هم وکړ تر څو خپل عسکر د طالبانو د حملو په مقابل کې امن وساتي انګلستان په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د امنیت د ټینګښت په مقصد د خپلو عسکرو شمیر نه حضور ته پورته کړی دی داسې پلان هم شته چې له انتخاباتو وروسته ممکن انګلستان په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر بیرته 8300 ته راټیټ کړي جنرال ریچارډ دانات وویل په لنډې مودې کې به په ځای وي چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 9000 وساتو له دې ښکته شمیر به په پوځي لحاظ غلط کار وي د انګلستان د دفاع وزارت پرون وویل چې د دوی یو عسکر د پنجشنبې په ورځ په هلمند کې ووژل شو او په دې توګه په افغانستان کې د عسکرو د مړینې شمیر 115 ته پورته شو
نن سبا د افغانستان په مطبوعاتو کې انتخابات او د انتخاباتو د امنیت مسئلو زور اخیستی دا چې د کابل چاپنانی ورځپاڼو په کومو موضوعاتو تبصرې کړي دا به له کابله د ازادي راډیو د خبریال په لیږل شوي راپور کې وورو
د اراده خپلواک ورسپنه د افغانستان روانو حالات او انتخاباتو په اړه د امنیت شورا روستي غونډه ته اشاره د شورا په حواله لیکل دي چې د افغانستان روان انتخابات باید عادلانه وسی ورسپنه د خپل روسي مخ په مطلب کې بیا په شمال کې د طالبانو د ډلې زوښنه د سیړلو په اړه د امریکا روسي پریکړه ته اشاره د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون په حواله لیکل دي چې افغانان د ټولو جنگي جنایتکارانو محاکمه غواړي ورسپنه په خپل سر مقاله کې چاپیریال ته ورپې خستونز سیړلې ولیکل دي چې د چاپیریال ککړتیا بیلابیل ناروغي خپروي د هیوا دولت ورسپاره په خپل لومړي مخکې دا خبر ورکړ چې افغانستان د ناپېلو هیوادونو د غورزنګ د مرسیال په توګه وټاکل شو ورسپاره په دوام کې لیکل دي چې د دغه غورزنګ د 15 سرمشري ز پسند کې افغان دولت مشر او د پاکستان صدر اعظم په خپل کې د سیمه پر ستونزو خبرې کړې دي ورسپاره په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د جمهوریت نظام د ټینګښت لپاره شپږ ډیر شکل وړاندې شوې کو دته په اشاره لیکل دي چې ل دې ټوله مودې نه باید د عبرت درس واخیستل شي ورسپاره په جلا سړنیز مطلب کې د تروریزم په وړاندې د روانه مبارزې د بریالي دوبله لپاره د افغان ځواکونو په پیاوړي کولو ټینګار کړی دی د ویسخ خپلواک ورسپنه په خپل لومړي مخکې د امریکا د لوی درستیز د سپارښتنه راخسته چې افغان ځواکونه باید په چټکۍ سره وروزل شي ورسپنه د موضوع په دوام د مایک مولن په حواله لیکل دي چې په افغانستان کې تاوتریخوالې زیات شوی او په کار ده چې تر راتلونکو 1200 او 1300 میاشتو پورې د افغانستان په وضع کې بدلون راوستل شي ورسپنه د همدې مخ په جلا مطلب کې بیا د برتانیې د صدر اعظم په حواله لیکل دي چې افغانستان د په پوځي عملیاتو کې د خپل ځواکونو شمیر زیات کړي د ورسپنه په سر مقاله کې د انتخاباتو لپاره روانو تیاریو تبصره شوه او د انتخاباتو په خپلواک کمیسون د انتقاد شوه چې ولې د رای چونې پاڼې په بهر کې چاپ کړي دي د اصلاح او انیس دولت ورسپاره هم د افغانستان او سیمه روان حالات سیړلې او بیلابل مطالب پر خبره کړې دي انیس په خپل سر مقاله کې د افغانستان د روانو انتخاباتو په اړه د امنیت شورا روسي سپارښتنه ته په اشاره په انتخاباتو کې د خلکو ګډون مهم بلل ده خو اصلاح بل افغانستان سره کېدونکو نړیوالو مرستو او دغه مرستو د بې ځای لګیدو د مخنیوي لپاره د غوښتنه کړې چې د مرستو باید د دولتي بودیجې لارې ولګول شي او د هشت صوبنا دولت ورسپاره په مطلب کې د بګرام په زندان کې د بندیانو ستونزو ته کتنه کړې او لیکل دي چې په سلګونو بندیانو احتساب کړی چې په ترس کې دوی آن له خپلو کورنیو سره هم نه ګوري. ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې په افغانستان کې د جمهوري نظام د جوړولو لپاره د سردار محمد داود خان په اقدام تبصره کړې او تر ډېره د هغه د ژوند بېلابېل اړخونه څېړلې دي. او ورځپاڼه په جلا مطلب کې د افغانستان پر روانو انتخاباتو او د کاندیدانو انتخاباتي مبارزو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې انتخابات ورو ورو قومي رنګ خپلوي.
د 1988 کال انتخابات
په دې انتخاباتو کې د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو سره د ازادي رادیو د ځانګړو مرکو په ترڅ کې دا وار د محمد یاسین صافی سره مرکه خبرو.
خغل محمد یاسین صافی د افغانستان د جمهوری ریاست پوسټ کاندید، کتر هر سب مخکې زمونږ اوریدونکو ته د خپل ځان په اړه معلومات ورکړي چې په کوم ځای کې زیږیدلې، زده کړې موسم رکړي دي او کومه سیاسي تجربه لري که څنګه؟
زه محمد یاسین صافی د حاجی مکمل زوی په 1988 کال د تګاب ولسوالۍ د کاپیسا مربوط زیږیدلې. ما خپل افدای زکړه په دغه ولسوالۍ کې سرته رسولې. وروسته د شهید داوود په وخت کې حربي شومنځي ترغلم او وروسته دغه مې حربي پوانتون هم ولست. به هم د لاته تخصص په خاطر باندې خارج ته لاړم او خپل تخصص مې په نظامی بخش کې حاصل کړ. فعلا زه 49 کلن یم او ولسمشری ته نوماند.
صافی صاحب، تاسو په خپل بیوګرافي په اړه چې کوم معلومات راکړل، هغه نه د سکر چې تاسو د یوازې په پوځي برخه کې تجربه او تخصص لرئ، سره د دې چې تاسو مثلا کوم سیاسي تجربه نه لرئ، په کوم اساس مو ځان د پوسټ کاندید کړی دی؟
البته زه یو نظامی کادري سیمنصب یم. په عین وخت کې په 1993 کال کې چې کله داخلي جنگونه شروع شوي، ما تجارت کړی آزاد او تجارت مې تقریبا 15 کاله دوام ورکړی دی او د سیمنصبي په وختو کې هم په ما په لوړو پوستو کې کار کړی دی. زه د خپل د جامع د ټولو عینی او ذهني شرایطو نه برخوردار یم، تحلیل کوم، تحلیل کولی شم او زه د بل هر چا نه منځ دی او نظامي په صفت باندې دغه وطن اداره کولی شم او د چوکۍ د ودی نه وته شم.
بیا هم تاسو د سیاسي تجربې په نه موجودیت کې فکر نه کوئ چې دا مسولیت به تاسو سرتهونه شي رسوله؟
پیلن چې زه ګورم زما خاتمه شي یا اساسي خطوط د بل هر چا نه خېږي، د بل چا نه هر چا نه درایت لرم او د بل چا نه کولی شم دا وطن اداره کړم. نظامیان دي چې د دې وطن په بدبختو کې لوبېدلې دي او د دې وطن په ټولو مشکلاتو په راس کې قاله لري. لهذا دوم چون دلته ثبات نشته، بې نظمي ده، اداري فساد ده، زه دا لازمه ګورم چې زه به د بل هر چا نه دې چوکۍ ته د اعتماد وړ وسیږم او شایستګي به لا زیاته ولرم.
په پام کې خو نه لري چې چېرته پوځي حکومت جوړ کړي؟
نه خیر، پوځي حکومت نه جوړوم. زه ملي اردو، ملي پولیس و استخبارات تقویه کوم. زه د جنگ عوامل سنجوم. زه په جنگ باندې ځان حاکم کوم او د جنگ لار زمنګ نه ده. زه چې ما حکومت راځي تمن ما مخالفین به نه اوسیږي، ځکه به نه اوسیږي چې نوی حکومت به اوسیږي، نوی مفکوره به اوسیږي، نوی سیاست به اوسیږي. لهذا زه کولی شم او لازم وینم چې دغه وطن د سلامیز ادارې لخوا اداره شي.
تاسو اول چې تاسو ځانګړې تګلاره لرئ او البته دا مو ویل چې د نورو په نسبت ښه ده، ویل شي چې په دې کې په دغه ځانګړې تګلاره چې تاسو لرئ د خپل حکومت لپاره په دې کې هغه اساسي لومړیتوبونه څه دي؟
بله، هغه دا دي چې زه یو سنجي کوم په دې خاطر باندې چې زه وګورم د نارضایتي یا دغه بې امني علل و عامل چی دی، دغه بدامنی ولی منسته راغلی، دلیل چی دی، په څو خاطر باندې هغه ټول عوامل د بدامنی به زه په ګوته کوم، د هغوی په مقابل کې باید اساسي تدابیر ونیسم. هغه سالم خواسته چې د مخالفینو اوسیږي او هغه دی تبانه ګرځېدل یا شاته نور قوتونه چې دی د بانی په واسطه د ایران جنګ ته ردانګي، زه به هغه به رفع کوم او د هغې خواسته به منم او په افغانستان کې به یو سلامیز حکومت جوړو.
تاسو وویل چې تاسو په خپل حکومت کې په لومړي سر کې به هڅه به کوئ چې د روانو ناامنیو هغه عمومي عوامل په پیدا کړي، آیا اوس داسې کوم ذهنیت لري، داسې اندازه تاسو ته لګي چې د روانو ناامنیو هغه اساسي علت څه ده؟
یو تعداد هم په ګوته کړي او زمونږ ته معلوم دي او تاسو ته معلومه ده چې طبعا یو تعداد خلک د افغانستان چې ناراضي دي، د هغو ځمکې جایدادونه یې غصب شوي دي، هغې په یو شکل اشکالو باندې د وطن نه شړلې دي، حتی د هغو اولاد اختطاف شوی دی او د هغو نارضایتي په همدې ارتباط باندې زیاته ده چې تاسو خپله ګورئ چې په افغانستان کې د فعلي حکومت یا ګوري په مافیا ګروپ مافیا د مزکو دا ټول مسله دي او د خپل په نفع باندې پاتو کلو کې کار وکړه او د ډیره زیات ناراضیګان من سره ورده پدې مانه چې تاسو ته معلومه چې ولې په اول دوه درې کلو کې ناراضیتي کمه ولې ورځ په ورځ زیاتیږي پس دا یو عامل بل عامل دا چې اساسي قانون بعضې تناقصات لري دا بل عوامل دی بل عوامل دا دی چې د خارجي قوتونو شتون دی چې دې ته باید هم په علمي شکل باندې جواب ورکړ شي او قناعت ورکړ شي تر څو چې دغه عوامل رفع شي
صافي صاحب تاسو په خپل مخکینیو څرګندونو کې وویل تاسو به د وسلوالو مخالفینو چې اوس مهال د نظام په وړاندې جنګیږي او د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګیږي د هغوی هغه معقولې غوښتنې به تاسو ومنئ ویلی شئ چې مثلا د هغوی په غوښتنو کې څه ډول معقولیت موجود دی کومې غوښتنې د هغوی معقولې دي
طبعا ما مخکې طرز وکړ اوس د چایو جایداد غصب شوی اوسیږي دې ته مجبور شوی دی و تښتېږي نو تا خو طبعا وظیفه
به دولت وسلوال مخالفین چې جنګیږي د یو عقیدې د یو ځانګړې مفکورې په اساس جنګیږي
دې خبره تر زما مخکې هم وویلې چې زه عوامل سنجی کوم د بدني عوامل سنجوم کله چې نوی حکومت منصر عزیز ما په مقابل کې البته دا جنجال نه اوسیږي لهذا ما مخکې ارزو کوم چې د دې هغه نیکی هلې هغه نیکی ارزوګانې چې هغه د ملي منافع او د ملي ګټو سره ټکر نه کوي تبا زه په خپل حکومت کې ځای ورکوم هغه د هغې خواسته منم لهذا دلته به اوسیږي چې بدامني به له منځه ځي
یعنی که هغوی غواړي چې تاسو نه په حکومت کې برخه واخلي تاسو به حاضر شئ چې هغې ته په کابینه حکومت کې ځای ورکړي
بلی دا د افغانستان بچیان دي داسې خو نشي کېدلی چې یو بخش به اوسیږي بل به نه اوسیږي یو طبقه به یو ملت به اوسیږي بل به نه اوسیږي طبعا دا د دوه مسلم حق دی
بله تاسو به هغه نظام ته غاړه کېږدئ چې خپله طالبانو په افغانستان کې جوړ کړی او د شریعت نفاذ نظام حاکمو داسې یو نظام ته به تاسو غاړه کېږدئ
که چېرته داسې وکړو چې بیا یو جانبه قضاوت وکړو د هغې ټولې خواستې وکړو خو بیا هم مهاجرتونه بیا هم بدامني پیدا کېږي ما مخکې ارز وکړو دا به په هغه صورت کې چې زه کله کامیابېږم یوه لوی استري جرګه به راغواړم او د هغې لوی استري جرګې له لارې به زه کوله وکوم چې د دې سالمې خواستو ته جواب ورکړم بیا مې ولې شرط په دی چې د ملي ګټو پر ضد نه اوسیږي ملي ګټې په نظر کې اوسیږي یو افغان شموله حکومت به جوړوم نه دا چې په فرمایشي دا د یو طبقې په نفع و نور بیا هم نامنی پیدا شي او نورو ته ناراضیتي اوسیږي
یعنی که په دې صورت کې هغه ستاسو دغه تګلارې سره موافقتونه خود نو بیا به څه کوئ زور نه به کار اخلئ
نه هیڅ امکان نه لري دوی به د اسلام په رڼا کې موږ سره اسلامي ارشادات شریکوي خپلې د افغانستان ټولو ګټو ته به دې محترم کوي موږ هم احترام کوو هغه بعضې عوامل شته چې هغه بیروني عوامل دي زه به د هغې د رفع کولو په خاطر باندې چې دوی ونه هڅوي چې دغه سالمه سازشونه ومني د هغو د رفع په خاطر باندې به جامع جهاني ته شکایت کوم یو اسلامي کانفرانس ته به دعوت ورکوم اسلامي کانفرانس به دغه موضوعګانې د اسلام په چوکاټ کې څیري تر څو چې خارجي قوتونه هم مداخله ونه کړي او دا عوامل د هغې رفع شي خپل په خپله د افغانان دي افغانان تا ته خپله معلومه دي چې په درې لسیزو کې که یو وخت کې ستاسو هم په یاد اوسیږي ډېر کم وخت تېرېږي مجاهدین و سابقه نظام ولې اوس په یو چتر کې په لویه جرګه کې ناستې لهذا دا هم کېږي لکه موږ تاسو چې متل لرو چې وینه په وینه نه وینځل کېږي لهذا ناممکنه ده چې سالمه خواستې دی ونه مني
البته ستاسو وسلوالو مخالفینو کې یو شی مشترک لیدل کېږي او هغه د بهرنیو ځواکونو له حضور سره ستاسو د هغوی مخالفت دی کله چې تاسو د افغانستان د جمهور رئیس په توګه منتخب شوئ د بهرنیو ځواکونو د حضور د پای ته رسولو لپاره به کوم لار چارو کار اخلي
زه بهرنی قوتونه په یو معین جدول باندې هغه جدول چې زمانی جدول اوسیږي د دې خروج ته ادامه دی د افغانستان خوشی کی تاسو تمام مخکول زه یو نظامی سیمسبم زه یو شورا لرم چې د سابقه سیمسبانو تنقید دیدار هغه سیمسبان چې د بند ناکام فیصله په نتیجه کې د دې اردو د سپو په نامن پسل شوی دی هغه مارجم کړی او هغه یو اجتماعي سازمان دی او دې کې تقریبا 1,500,500 تازه ثبت و راجستر ده لحاظه دغه داخلی نیرو ده ده بانی دلت المال پیسی مصرف شوی دی زبا پا یو معین زمانی جدول بانی خارجان تجواب برکم و دی با عین وقت که ده اردو ده قوی مسئله ده استخبارات و پا سپوپ که تنظیم هم لحاظه وقتی که چه افغان موجود بسیگی پس دلت خارجی خواتو تا سوال نپیدا کیگی
سمر داده است چه تاسو با ده افغانستان در راتون که جمهور رئیس پتوگا وطا کلشه او ده پروگرامون چه تاسو ده خپل حکومت لپاره پا
کې نیولې ده دا به پلی کړی شي
بره دا تاسو ته معلومه ده ما داسې د افغانستان خلکو ته قضا کړې ده خطوط مې ترتیب کړی هغه ختم بشه زلرم چې د افغانستان نجیبه ولس ولولي او د افغانستان نجیبه خلک هغه چاته ریور کې چې د دې وخه پاکه کې چې
تاسو خپل پیغام خلکو ته رسول ده چې تاسو سره طرف موږ تر سو پر کوم انتخاباتي کمپاین البته شروع شوی ده تر سو پر کوم پراخه غونډه یا خلکو ته مده وینا په حالت کې نه لیدلې
نو دا به تاسو نه لیدلې ولې ما نه د صافیانو قوم په سرتاسري توګه باندې په پرده تلویزیون کې معلومه شوه پښتونبانی وکړه
دا تاسو پر نظر یو قوم چې د جمهور ریاست موضوع چې دا د ټولو هیواد پورې تړلې ده آیا یو قوم به وکړي چې تاسو ته د بریالي توپ برخه کې
ما مخکې ارزو کړ چې دغه سیمنسبان چې په یو لوکو پینسر وسیمنسب دي دا د مختلفو قومونو د مختلفو نقطو د افغانستان نه دي او د عمومي شکل باندې پښتونبانی کړي من کمپاین بنې یافته کې د خیر سره په عمومي شکل په دغه ولایت کې شروع کوو په داخله د افغانستان کې مطمئن یم چې د افغانستان نجیب ولس به هغه چاته رای ورکړي چې هغه دغه ناخوالو کې لوبې درې نه وسیږي لاس په وینو باندې سور نه وسیږي
هغه څوک تاسو یې
تبان زما لاس سور نه دی مخبل بیوګرافي نشر کړی مخبل کمپاین شروع کړی دی مخبل پیژني کمینه پیژني مراجعه وکړي لهذا که چیرته زه دغه کټګوریانو جمع څخه اوسم زه به مطمئن یم چې ماته برای راکړي
د جمهور ریاست له کاندید محمد یاسین صافی سره مرکه و لاس بچ یو ډیر دقیق شوی وخت را رسیدل چې د دې سات خبرونو لنډیز ورو به هم جانغه الکو زی وړاندې کړي
د امریکا د پوز یو وایان وای د دوی یو جنگي اف 15 ای الوتکه د افغانستان په ختیځ کې لویدلې او دواړه پیلوټان مړه شوي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته ورسېد او نن په یو خبری کانفرنس کې خبري وکړي د افغانستان ملي پوز وای هلمند ولایت ته به نور تازه دمې ځواکونه واستوي د انګلستان د پوز لوی درسیز وای په افغانستان کې خپلو ډیرو عسکرو ته به هلیکوپټر او نور تجهیزات هم ورکړي د امریکا د متحده ایالاتو د پوز د لوی درسیزانو د کمیټې مشر امیر البحر مایک میلون وای متحده ایالاتو په افغانستان کې د ملکي خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره چټک عمل نه و کړی د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له هند څخه وغوښتل چې د تروریزم ضد جګړې کې دې د پاکستان ملاتړ وکړي او له واشنګټن سره دې ملګری شي د نړۍ زیات شمېر هیوادونو د اندونیزیا په مرکز جاګارتا کې په دوو سترو هوټلونو باندې ځان وژونکي حملې غندلې دي او د ارمنستان او ازربایجان جمهور رئیسان د لنجمن سیمې ناګورنو قرباخ په اړه په مسکو کې خبرې کوي
لن خبرونه مو د ازادي رادیو نو اوریدل سور زیوړندې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما د بشري حقوقو د څارونکو ډلو له راپورونو او خبرونو وروسته په 2001 میلادي کال کې په دشت لیلی کې د جنرال دوستم لخوا د زرګونو طالب وسلوالو د ډلېزې وژنې د ادعا و پړه د تحقیقاتو امر ورکړ د بشري حقوقو د سارنې ډلې وایي چې په دشت لیلی کې د انسانانو د ډلېزو وژنو د نخو او اثر ول لرګیدو سره سره به هم په سیمه کې داسې شواهد شته چې د جنگي جنایتونو د اعمالو سرګندونه کوي جنرال دوستم د ډلېزې وژنې مسأله رد کړې وایي دا د نیویارک ټایمز او نورو لویدیزو ورځپاڼو پروپاګاندا د جنرال دوستم د ګندونو په جواب کې د نړیوال عمومي بخنه په سازمان یا امینستي انټرنیشنل کې د آسیا پاسیفیک د څنګ مشر اسام ظریفی یو مقاله لیکل چې مهمه برخه به له جنخه الکوزینه وارو
په 2001 میلادي کال کې د شمال د متحده جبهې له خوا د طالبانو د محاصري او د بندیانو د ډلې زی وژنې په اړه د جنرال عبدالرشید دوستم عکس العمل د دې مسلې د عاجل څیړنې اړتیا په ډاګه کوي د مسلې ته زیات پام په افغانستان کې د پخلاینې او عدالت د پلانونو د عملي کولو په کار کې د افغانستان د حکومت او نړیوالو ملاتړو د ژمنو د عملي کېدو ضرورت هم په ډاګه کیږي په افغانستان کې د تیرو دریو لسیزو په جریان کې له بشري حقوقو څخه زیاتې سرغړونې شوې او دا چې په دې هیواد کې د ولایتي شوراګانو او جمهوري ریاست انتخابات په مخ کې دي نو د حقایقو معلومول ډیر مهم دي او په دې کار سره به افغانانو ته په عمل کې وښودل شي چې په دې هیواد کې د قانون حاکمیت ته درناوی کیږي سام ظریفی لیکي جنرال دوستم د مختلفو دلایلو له وجې نه غواړي چې د 2001 کال د نوومبر د میاشتې د پیښو په اړه دي تحقیقات وشي یو دا چې د امریکا پوز او د شمال متحده جبهه همدا اوس په دې اړه تورونه او اداوې رد کړي دي واضح خبره ده کچیر رښتینې څوړنې وشي او معلومه شي چې په رښتیا هم په قصدي ډول د جرمونو اسناد پټ شوي دي نو په هغه صورت کې له نړیوالو قوانینو څخه د سرغړونې مسله هم مطرح کیږي سام ظریفی زیاتوي لکه څنګه چې دوستم وایي کچیر د افغانستان او امریکا حکومتونو د طالبانو د ډلې زی وژنې په اړه تحقیقات کړي وي نو باید چې د خلکو د خبرتیا لپاره خبره کړي وای په داسې حالت کې به دوستم هم سرې سترګې ګرځېده خو د ظریفی په وینا خبره داسې نه ده داسې حقایق موجود دي چې زیات شمېر بندیان د 2001 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له دوستم سره د اثرات په جریان کې مړه شوي او مړی د دشتې لیلی په کندو کې تر خاورو لاندې شوي دي. جنرال دوستم وای دا ناممکنه ده چې له طالبانو او القاعده بندیانو سره دې ناوړه چلند شوی وي، خو د بشري حقونو څارونکو ډلو چې د مړو په پاتې شونو یې کومې معاینې او ازمیښتونه کړي ښیي چې په دشتې لیلی کې تر خاورو لاندې شوي کسان په ډله ییز ډول وژل شوي دي. د نړیوال عمومي بخښنې سازمان کې د آسیا پاسیفیک د څانګې مشر سام ظریفي وای د 2002 میلادي کال د فبروري میاشت کې د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو څېړونکی و. هغه مهال یو شمېر عیني شاهدانو ورته ویلي وو چې زیات شمېر لاریو کې مړي دشتې لیلي ته راوړل کېدل او تر خاورو لاندې ښخېدل. دوی دغه راز ویل چې زیات شمېر بندیان به په تړلو کانټینرونو کې انتقالېدل، دوی ته خواړه اوبه او درمل نه ورکول کېدل او په زیاتو مواردو کې به د کانټینرونو په داخل کې په ډزو سره وژل کېدل. سام ظریفي وای دا هم څرګنده ده چې په 2001 میلادي کال کې امریکایي چارواکي له دوستم سره ملګري ول، خو په لومړنیو تحقیقاتو کې نه ده ښودل شوی چې دا مامورین څوک او په کومې ادارې پورې مربوط ول. وروسته د ژورنالستانو د هلو ځلو په نتیجه کې معلومه شوه چې دا د امریکا خاص ځواکونه او د سی ای ای مامورین ول. سام ظریفي لیکي د 2001 میلادي کال په نومبر میاشت کې د نړیوالې عمومي بخښنې د سازمان، د بشري حقونو د څارنې سازمان او د دې سازمان د مربوطو ډاکټرانو په شمول د بشري حقونو زیات شمېر سازمانونو له دوستم سره د بندیانو وضع ډېره ناوړه بللې وه. د نړیوال سره صلیب کارکوونکو ته د 2001 کال د ډسمبر 13 نیټې پورې اجازه نه وه ورکړل شوې چې له بندیانو سره وګوري. دا هغه وخت و چې سره صلیب پکې د بندیانو د وژلو حالت ممکن معلوم کړی وای. سام ظریفي د جنرال دوستم د بیان په جواب کې وړاندې لیکي مونږ ته ویل شوي چې د 2002 میلادي کال د جون په میاشت کې د دوستم ځواکونو سیمه ییز خلک دشتې لیلی ته نه پرېښودل او د څېړنو اجازه هم نه ورکوله. دی وایي دا حالت ممکن تر اوسه هم دوام ولري. ظریفي وای د 2002 او 2005 میلادي کلونو په موده کې د افغانستان له حکومت په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او د امریکا له حکومت څخه په مقرر ډول غوښتي و چې د دشتې لیلی او په افغانستان کې د بشري حقونو د نورو سرغړونو په اړه څېړنې وکړي، خو هر ځل ورته ویل شوي چې د دې ډول څېړنو لپاره سیاسي فضا نه ده مساعده او د امنیت ډاډ هم نشته. له دې څخه دا په ډاګه کېږي چې ملګرو ملتونو په اصولو کې له څېړنې سره موافقه کړې وه، خو د امنیتي دلایلو له وجې ونه شوه. د ظریفي په وینا دا چې اوس د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د شمال د ډله ییزې وژنې په اړه د تحقیقاتو امر ورکړی دا ممکن وضع ښه او کار اسانه کړي. سام ظریفي لیکي جنرال دوستم رښتیا وایي چې د تحقیقاتو لپاره وخت مناسب نه دی او دا ځکه جمهور رئیس حامد کرزي نوموړی بیرته د پوز د درستیزوال په دندې وټاکه او کرزي دغه راز د بشري حقونو په سرغړونو بل تورن مارشال فهیم په انتخاباتو کې د خپل مرستیال په توګه هم نومولی دی. د ظریفي په باور د 2001 میلادي کال د وژنو په اړه د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا د تحقیقاتو امر په افغانستان کې له مسؤلیت او انتقالي عدالت سره د نوې لیوالتیا معنا لري.
د جنرال په دشت لیلی کې د جنرال دوستم له لورې د وسلوالو طالبانو د ډله ییزې وژنې د تحقیقاتو په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د آسیا پاسیفیک د څانګې د مشر سام ظریفي د مقالې غټي کې وچې د ازادي راډیو نمو واوریدل. په روسي مطبوعاتو کې داسې یو مقاله په خبره شوې چې پکې ویل شوي روسیا غواړي په افغانستان کې د امریکا له لورې د پوځي عملیاتو ملاتړ وکړي، دا ځکه چې روسیې څو موده وړاندې د امریکا متحده ایالاتو ته اجازه کړه چې د دې هیواد لپاره افغانستان ته پوځي اکمالات وسوي. نور تفصیل د فرید عمر برابر کی.
روسیا په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د پوځي عملیات څخه ملاتړ کوي، دا مطلب د امریکا د متحده ایالاتو د وایس اف امریکا نیوز کې اندري دی نیسنر خبر کړی دی. د وای روسیا د امریکا د متحده ایالاتو سره د پوځي بارونو د ترانزیت د همکاریو موافقه وکړه او د امریکا متحده ایالات ته اجازه ورکړه چې د روسیې د هوایي حریم څخه پوځیان او پوځي توکي افغانستان ته انتقال کړي. د امریکا د متحده ایالاتو سپینه ماڼۍ وایي چې په دغه موافقه کې د امریکا متحده ایالات کولی شي په کال کې 4500 پروازه د روسیې د هوایي قلمرو څخه ترسره شي. دی وایي د جولای په شپږمه نیټه په ماسکو کې د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې د جمهور رئیسانو د خبرو اترو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه موافقې ته د رسیدو ارکلی وکړ. دوی ویل چې دا د روسیې د همکاریو یوه برخه ده چې د نړیوالې ټولنې سره کوي. مخکې روسیې یوازې د ناپوځي بارونو د لیږلو اجازه ناټو او د امریکا متحده ایالاتو ته ورکړې وه. د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتو د اردو د کنټرول د تحقیقاتي مرکز منشي ایرل کیمبول وایي د دواړو هیوادونو یعنی روسیې او امریکا ترمنځ د ترانزیت موافقه یو مهم ګام و چې پورته سو. دا د روسیې او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د همکاریو د پراختیا یو نوی باب پرانستل شو دا ځکه چې اوس د امریکا متحده ایالات کولای شي په افغانستان کې خپل فعالیت تر پخوا منسجم کړي. روسیه غواړي د امریکا متحده ایالات ته وښيي چې روسیه د امریکا د متحده ایالات سره د افغانستان د مسلې پر سر مرسته او همکاري کوي. ایریل کیمبول وایي چې طالبان او عمره چې امریکا ته ګواښتي همدومره روسیه ته. د امریکا د متحده ایالاتو د ګار وارسکي د پوهنتون استاد مارشال ګولدماین د مسکو دغه اقدام یو مثبت ګام بولي، خو دی وایي چې روسیه ته دا ډیره مهمه ده چې امریکایان له افغانستان څخه ونه وځي، او که ووځي نو د افغانستان د روانې لانجې پیټې د روسیې پر اوږو لویږي او روسیه به د افغانستان د ستونزو حلولو ته وردانګي چې دا د روسیې په وس او قدرت کې نسته. فرید عمر، د ازادي راډیو مسکو.
په کوټه کې د وسلوالو کسانو د وسلوالو فعالیتونو د شنډولو لپاره له تیرو دو اونیو راهیسې ملیشه په ښار کې ځای پر ځای شوي. خلک د حکومت د دې اقدام څخه خوشحاله دي، خو ځینې بیا وایي په ښار کې د ملیشه شتون پر دوی منفي اغیز کوي. له سیمې پرې راپور لرو.
له تیرو دوو اونیو راهیسې چې د بلوچستان د اعلی وزیر په غوښتنه په کوټه ښار کې د ملیشا ځواکونو سرتیري ځای پر ځای سوي او د ښار په لویو او وړو سړکونو کې په پرله پسې توګه ګزمه کوي، په امنیتي پیښو کې هم د پام وړ کمی راغلی دی. د بلوچستان اعلی وزیر نواب اسلم رئیسانی وایي ملیشا سرتیري د بېګنا ملکي خلکو د وژنې د مخنیوي په خاطر په ښار کې ځای پر ځای کړل.
ہم نے جو ایف سی تعینات کیا ہے
یہ مشکار کی ملیشا سرتیری دخل کو پغشتن پا امنیت ساتلو او گزمہ کولو او گمارل او خلق ہم غاڑی چ پشار کی امنیت وی مجل بلوتو او سوالو سر دروغ جوڑی د خبرو په هڅه کیو. خدا په جمانه نه چ مجل د شار خراب امنیتی وضع هم داس پر خپل حال پریږدو او څوک چې د خپل حقوق او یا سیاسي مسائل لپاره راپورته سوی دی مجل یو ځل بیا هغه ته د خبرو اترو وړاندیز کوو. د کوټه شهر خلک د حکومت د ګام ستایي او وایي چې شهر ته د ملیشا سرتیرو له راتګ سره دوی په ډاډه زړونو له کورونو راوځي او د وسلوالو له ویرې پرته د هوسایي ژوند کوي.
مانم شاهجان دی د کوټه اوسېدونکو. د فوز حکومت ښه کار وکړي، خلک یې راوس ملیشا ښه ده، دغه د خلکو دپاره ګشت کوي، د بازار دپاره امن جوړوي. اوس دغه ملیشا ده دغه دپاره چې مانا د ایسو عمر دپاره یي دلته ښه ده، خو دلته چې امن جوړ شي ښارونه سم شي بیا کچېري پلولو امنیت خار سړی غواړي.
د وروستیو امنیتي ستونزو له امله د کوټې په بېلابېلو تعلیمي ادارو کې د نورو ایالتونو خصوصا د پنجاب ایالت ښوونکو ته د مرګ د ګواښونو له امله د زده کوونکو د زده کړې پر بهیر هم ژور اغېز پرېوتی و. یو ماشوم وایي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې چې په کوټه کې امنیتي حالت یو څه ښه سوی، په خوشحالۍ سره ښوونځي ته ځي.
ما نوم دی نکبلا په څلورم کې یم. اوس په لوی زړه باندې سکول ته تللی، اوس نه بېرېږو. اوس پولیس والا ولاړې پر لار باندې، ملیشیا والا ولاړې، بالکل امن دی اوس. خیر مخ په بېرېدلو چې څوک په ولاړو خلکو سره به بېرېدلو څوک ونه ولي. ما نورونه ملګري ټول سکول والا ګرده ښه په خوشحالۍ باندې راځي، ښه بېرته په خوشحالۍ باندې ځي. حکومت دا ډېر ښه کار وکړي چې پسې والا دا ښه په کوټه کې پر ځای کړو.
د امنیتي پیښو په نتیجه کې هر وختنیو کاربندیزونو د کوټې پر کاروبارونو هم زیات اغېز کړی و، ځکه چې د نورو سیمو خلک د پخوا غوندې په لوی زړه کوټې ته نسوای راتلی. د کوټې یو هوټلوال به واورو چې وایي کاروبار یې بېرته په پښو درېدلی او د نورو ایالتونو مسافرو کوټې ته مخه را کړې ده.
زما نوم عبیدالله دی او زه د کوټې اوسېدونکی یم. زه خپله هوټل والا هم د ایف سي د راتګ سره اوس کاروبار بالکل سیټ شو او زموږ خپل کاروبار ډېر ښه پرمختګ کړی دی او د ټول مطلب په کوټه کې کوم اوسېدونکي د کاروباریانو خلک د هغو ټولو کاروبار بالکل وسیټ شو او په خپل زاړه عادت باندې راغ. له دوې هفتې کېږي ډېره کراري ده او په ښار کې ډېر امن دی. په دې کې موږ د ایف سي د راتګ سره ډېر امن جوړ شوی دی او موږ د حکومت سره ډېر دغه کوو چې مطلب دغه رقم امن جوړ کړي.
د کوټې خراب امنیتي اوضاع د کوټې ښاریان او سیاسي ګوندونه هم دې ته مجبور کړي وو چې د وسلوالو لخوا د خلکو د وژنو، غلاو او سړي تښتونو په خلاف په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړي. خو له تېرو دوو اونیو راهیسې هغه لړۍ هم پای ته رسېدلې ده. پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم یو له دغو ګوندونو څخه دی. د دې ګوند ایالتي مرستیال سکرتر نصرالله زیری وایي حکومت په دې مکلف دی چې د خلکو ژوند وژغوري او په ورانکارو فعالیتونو کې لاس لرونکي کسان ژر تر ژره ونیسي او په جزا یې ورسوي. نوموړی سره له دې چې په ښار کې د ملیشاو د ځای پر ځای کېدو حکومتي اقدام ستایي، خو بیا هم حکومت ناکامه بولي.
پا
په کوټه شار کې او دلته په دې پښتون بلوچ ایالت کې د امن او امان په نقشه وشتلو د غلاو او د خلکو د اغوا یو ډیر لوی سلسله شروع وه. په بله معنا زه به دا وایم چې په سلهاوو سټریټ کرایمز د کوڅو جرمونه کېدل، خو په دې حواله حکومت مکمل طور ناکام دی، پولیس ناکام دی، او نه تر اوسه پوری یو د ټارګټ کیلینګ چې څوک وشتون کې خلک دی، څوک دا مړی کوي، اغه تر اوسه پوری یو دهشتګرد تر اوسه نه دی نیول سوی، نه غل نیول سوی دی. موږ دا مطالبه کوو چې دا د سرکار ذمہواریده چې په اړه توګه چی وی اغه ولست تحفظ ورکی.
د یادونه ورده چې لکوټه پراته د بلوچستان په نورو بلوچستان سیمو کې ځای پر ځای امنیتي پیښې لا هم دوام لري، او خلک د اکثرو لوی سړکونو پر سر له غلو او سړي تښتونکو څخه په کلکه شکایت کوي، خو حکومت نه دی بریالی سوی چې دا ډول پیښو بشپړ مخه ونیسي او خلکو ته خپل خوږه ډوډۍ ترخانه شي.
تاسو د ازادۍ رادیو اوري د پاکستان د بلوچستان ایالت د لوی او سرحدي ښار کوټي د امنیت په اړه تفصیلي راپور کې مو واوریدل چې په دې ښار کې د امنیت د لاټینګښت لپاره ملیشیا سرتیری ځای پر ځای شوي دي. راځي چې نړیوالو اژانسونو د تبصرو غټي کې واورو. نړیوالو اژانسونو ته جانخه الکوزي کتنه کړې ده.
په انګلستان کې خبرېدونکي ورځپاڼې ګارډین د افغانستان په حکومت باندې د انتقادونو په اړه یوه مقاله لیکلي، او په یوه برخه کې د افغان ډیپلومات حمید حامی خبرې راخستې چې وایي د افغانستان په حکومت باندې ځینې انتقادونه ممکن په ځای وي، خو په دې هم سترګې نشي پټېدلی چې دا حکومت د ثبات، امنیت او د خلکو د سوکالۍ په برخو کې زیاتې لاسته راوړنې هم لري. ګارډین د حامی د خبرو په دوام کې لیکي د ځینو بهرنیانو هغه ادعاوې بې اساسه دي چې وایي د افغانستان حکومت او خلکو د طالبانو ضد جګړه بایللې ده. د حامی په وینا په افغانستان باندې د شورویانو د یغل په مهال نړیوال په دې باور و چې افغانستان له لاسه لاړ او شورویان له افغانستان څخه نه وځي، خو ډېر ژر نړۍ ته د افغانانو شهامت څرګند شو او خلکو ولیدل چې شوروي ځواکونه له څه ډول برخلیک سره مخامخ شول. ګاردین لیکي افغان ډیپلومات حمید حامی د یو انګلیسي چارواکي دا خبره چې وایي د حامد کرزي په بیا ټاکل کېدو سره به افغانستان د نارامۍ په لور حرکت وکړي ردوي او زیاتوي چې همدا برتانوي چارواکي په خپلو خبرو باور نه لري او وروسته خپل خبره په خپله رد کړې ده. ګاردین د حامید سرګندونو په دوام کې لیکي په افغانستان کې سړکونه، ښوونځي او روغتونونه جوړ شوي او د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو کار بند شوی دی. ګارډین د افغان ډیپلومات دا خبره هم راخسته چې وایي بهرنیو هیوادونو او په خاص ډول بریتانیا په افغانستان کې د خپلو تلفاتو په اړه ناری سوري پورته کړي. د ده په وینا په افغانستان کې د انګلیسي عسکرو مرګ ژوبله د خواشینۍ وړ مسله ده، خو په افغانستان کې له دیرشو کلونو راهیسې دا حالت روان دی او افغانان پکې قربانۍ ورکوي. د افغان ډیپلومات په وینا بهرني عسکر په افغانستان کې د خپل امنیت په مقصد جنګیږي تر څو د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 12مې پیښې تکرار نشي. نېشنل ریویو خبرونه په روسي غړ کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه مقاله لیکلي، او په یو برخه کې لیکي د اف پاک اصطلاح چې مقصد یې د تروریزم په ضد د افغانستان او پاکستان ګډه جبهه ده، ممکن په افغانستان او پاکستان کې د یو شمېر خلکو نوی خوخه، خو دا یو واقعیت ده چې افغانستان او پاکستان دا مهال د افراطیانو او تروریستانو ضد مبارزې کې مشترکه جبهه ده. نېشنل ریویو لیکي طالبانو په 1990 لسیزه کې افغانستان اشغال او القاعده شبکې ته امن ځای پیدا کړ، تر څو له دې ځایه په امریکا او اروپا کې په ټاکلو هدفونو تروریستي حملې وکړي. امریکایي او نړیوالو ځواکونو په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړ، او زیات شمېر طالب او القاعده وسلول پاکستان ته واوښتل او په قبایلي سیمو کې ځای په ځای شول. دا وسلول له همدې سیمو څخه اوس خپل فعالیتونه تنظیموي. د خبرونې په باور د تروریزم ضد مبارزې کې د افغانستان او پاکستان برخلیک سره تړلی دی، او د اف پاک اصطلاح بې اساسه هم نه ده.
اوس هم د ژوند په لمبو کې د راپورونو د لړۍ څلورمه برخه خبریږي. په دې لړۍ کې د افغانستان د جنګ ځپلو سیمو انځور او د جنګ ځپلو خلکو ستونزې انعکاس مومي.
ژوند په لمبو کې د جنګ ځپلو سیمو په اړه د ازادي راډیو خاصه لړۍ.
وطن قربان د افغانستان په جګړه ځپلو سیمو کې په زرګونو نجونې ښوونځیو ته نسي تلای او هغه چې ښوونځیو ته ځي بیلابیل ګواښونه ورته متوجه دي. په افغانستان کې 85% خلک تر 15 کلنۍ کم عمر لري چې باید ښوونځیو ته لاړ شي.
ناشناسو کسان له خوا تختر را کړل شوی دی.
هغه مور پلار ته وایو، هغه کورنۍ ته وایي چې خپل لورانې پرېږدي مکتب ته.
د ژوند په لمبو کې راډیوي لړۍ په دې کړي کې پر همدې بحث کیږي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف اداره وایي په نړۍ کې 80 میلیونه کوچنیان په هغو هیوادونو کې ښوونځیو ته نسي تلای چې د وسلول تاوتریخوالي له کبله اغیزمن سوي دي. دغه اداره وایي د دې شمېر نیمایي یعنی 1.5 میلیونه نجونې دي. د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز رئیس ډان ټولی چې د روان میلادي کال په می میاشت کې افغانستان ته راغلی و وویل اوس مهال په افغانستان کې تر 6 میلیونه زیات کوچنیان ښوونځیو ته ځي، حال دا چې په 2000 میلادي کال کې شمیر 1 میلیون و. د یونیسف دغه مقام زیاته کړه په دې وروستیو کې ځینې زده کوونکي په جګړو تاوتریخوالي او بمباریو کې وژل شوي یا ټپیان دي، لکه په فرا ولایت کې. دغونه قراره اوس هم د زرګون نجونو د زده کړې مخه نیولې ده.
زما نوم نظیفه جلالی ده، په اتم سن کې ما اوس په مونږ په څوک ډز ونه کړی، څوک مونږ ته شته اختطاف او د نور کارونه ونه شي. اختر ورته ورکوي چې ته باید بیرون ته نوځې، ته یو انجلی مکتب ته ولاړ نه شي. نجونې څه شي الکان هم بیریږي او ډیری الکان مکتب ته نشي تللی، ځکه چې پروش کالی چې یو انجلی تښتولی و، نو ځکه دا ټول زموږ خلک بیریدل دي، مکتب ته نشي تللی. مونږ یو انصفی و چې زبیده نومیده، مګر مکتب ته ناراضي ځکه چې یو ورځ مونږ مکتب ته وغوښتله، پښتانه مې ځینې وکړله. هغه وویل چې ماته د ناشناسو کسانو لخوا ما تختر را کړل شوی ده چې ته به مکتب ته نه ځې. که مکتب ته ولاړې ستا ژوند به هم تباه شي او ستا کورنۍ به هم په ارامه ژوند ونه کړي. دا نجلۍ دا خبرې کړې دي او تر ننه پورې موږ په مکتب کې دانې دلدلې. زموږ ډېر انصفیانې دي چې د دې له ویره چې مونږ اختطاف نه کړي، په مونږ پسې جزا ونه کړي، نورې خبرې جوړ نه شي، مکتب یې لکړې دي. د زابل په ولایت کې مور او پلار خپل اولادونه نه پرېږدي.
یونیسف وایي د افغانستان ناامني د دوی لپاره یو لوی چیلنج دی. زیات ښوونځي د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې تړل سوي. د هلمند د پوهنې ریاست چارواکو ځینو نړیوالو اژانسونو ته ویلي دي چې په دې ولایت کې له تیرو 3 کلونو راهیسې د ښوونځیو تړل کېدل او سوځل زیات سوي دي. دغه ریاست ویلي دي دا مهال په هلمند کې 45,000 زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې له تیر کال په نسبت یې شمېر کم دی. اټکل کېږي په دې ولایت کې به هغه ماشومان چې عمرونه یې د ښوونځیو د تګ دي 2,45,000 وي. راپورونه وایي زیاتره نجونې چې له ښارونو لرې په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي اوس پر کورونو ناستې دي.
بیریږي نه څه کولی دي، ساره خلک مې په بازار کښې دي، هغه کولی شي چې په لورګانو تعلیم وکړي. د بازار چې وتلي دي هغه نه څه کولی شي په بازار تعلیم.
ټیلیګراف برېټانوي ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په تیرو 2 کلونو کې تر 300 زیات زده کوونکي او ښوونکي وژل سوي دي. بل لوري ته واشنگټن ټایمز ورځپاڼې د غویي اثور پر اتمه په خپله خپره کړې مقاله کې د هلمند د پوهنې ریاست د مرستیال محمد ولي له قوله لیکلي دي یوازې تیر کال په دې ولایت کې 8 ښوونځي وسوځول سول. د دې ولایت چارواکو ویلي دي له نورو ولسوالیو څخه 3000 زده کوونکي لشکرګاه ته ورمات سوي او په دې ښار کې خپلې زده کړې کوي. دا هغه څه دي چې نجونې ورڅخه محرومې دي. په زیاتو سیمو کې ښځینه زده کوونکو له ښوونځي قلم او کتاب سره مخشه کړې ده. د دغو نجونو حالت څنګه دی؟
لکه دا اوس چې خلک داسې کارونه کوي، د هغوی هم دغسې دي، په شي به نه پوهېږي، د هر چا په خبرو کې به راځي، په لاینده وینو چې سمه به یې اخلي انشاءالله. زموږ د وطن تعلیم ډېر پسته پاته دی. اوس دا ډېر خلک دي چې موږ سره اوس کوشش کوي چې یو څه پرمختګ وکړي، زموږ وطن امنیت راوړي، زموږ مکتب ته چې څوک ونه بیریږي چې راځي مکتب ته. ډېرې نجونې اوس په کورو کې ناستې دي د بیرې څخه، مور پلار یې نه پرېږدي. مور پلار هغه مور پلار ته وایو، هغه کورنۍ ته وایي چې خپل لورانې پرېږدي مکتب ته. هغوی نو یو څه ځینې غواړي چې راځي مکتب ته، مګر مور پلار یې نه پرېږدي او ځینې بیا خپله هم ناستې دي.
د پوهنې وزارت ویند محمد آصف ننګ رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي یوازې په تیرو 8 میاشتو کې نږدې 140 زده کوونکي او ښوونکي وژل سوي او 170 نور ټپیان دي. د پوهنې وزارت وایي په ټول افغانستان کې تر 1,15,000 زیات زده کوونکي ښوونځیو ته نسي تلای. په افغانستان کې ځینې کلتوري مسایل او ځینې مرموز خو په خپل ډول کې حیرانوونکي بریدونه هم کله ناکله د ښځینه زده کوونکو په وړاندې خنډونه ایجادوي. د ساري په توګه د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په کندهار کې پر 1500 ښځینه زده کوونکو د تیزابو شیندل، دغه راز د کابل په شمال کې پر ګڼو نجونو د یو ډول ګازو کارول. د هلمند پوهنې ریاست یو مقام ښاغلی پوپل وایي له دغو ګواښونو سره سره زیات نجونې په ډېره مینه ښوونځیو ته ځي.
په ډېرو سختو شرایطو کې دوی دا تعلیم کوي، ځکه چې نه وطاق شته او نه بل څه عاید لري. نو موږ د دغو مشکلاتو سره ډېر لاس په ګرېوان یو. مکاتب مو راباندې تنګ شول او شاګردان هغه وضعیت مو روزمره خرابېږي.
جمیله نیازی په لشکرګاه کې د نجونو د لیسې مشره ده. هغه وایي په دې لیسه کې شاوخوا 150 ښوونکي درس ورکوي او لیسه یې تر 6000 زیاتې زده کوونکي لري، خو هغه وایي له زیاتو ګواښونو او ستونزو سره سره یې دغه لیسه فعاله ساتلې، حال دا چې مناسبه پاملرنه نه ده ورته سوې.
موږ کتابونه نه لرو، زموږ شاګردان کتابونه نه لري. څو پلا موږ د ریاست معرف سره خبرې کړې ده، تما د وزارت سره خبرې کړې دي. دا ډېر غټ پرابلم دی موږ ته، او موږ خپله په دې باندې ډېر رنجو چې موږ کتاب نه لرو. او دا موږ خواهش د لوړو مقاماتو څخه دا دی چې کتابونه موږ ته شاګردانو ته باید ژر تر ژره آماده کړي چې څو چې دوی خپل تدریس ته ادامه ورکړي. او د قرطاسې په باب موږ مشکل نه لرو، ځکه چې د یونیسف ته خوا څخه یو څه اندازه قرطاسیه و معرف ته راکول کیږي، راستول کیږي، او معرف د شاګردان سره دا کومک کوي.
د افغانستان د پوهنې قانون په درېمه ماده کې راغلی د افغانستان د اسلامي جمهوریت اتباع له هر ډول تبعیض پرته د ښوونې او روزنې د برابر حق لرونکي دي. افغان حکومتي چارواکي وایي دوی تر ډېره د ښځینه زده کوونکو پر زده کړې ټینګار کړی او زمینه یې ورته برابره کړې ده. د ژوند په لمبو کې بل پروګرام کې هم د ناامنو ولایتونو پر تعلیمي ستونزو خبرې کیږي.
موږ په خپل وطن کې د پوهنې بنسم سور غواړو، علم کور په کور غواړو، علم کور په کور غواړو. موږ په خپل وطن کې د پوهنې بنسم سور غواړو، علم کور په کور غواړو، علم کور په کور غواړو. دارنا ورند ګران هیواد په هر یو نور غواړو، علم کور په کور 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 غواړو.
Oh,
پریشان ما هر وقت بروخت پلزان ما خرا تیاد شی سرگردان ما خبری بهانه خکاری دست دستور د زمانه خکاری
صدای ما را